بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترم اوردونکو، په مازیګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنګش له مینې او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه ومنه. ایزانو نن د ادبار یا یکشنبه ورځ د 2047 هجری مریز کال د تلې د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمري کال د ربیع الاول د میاشتې لسم او د 2020 میلادي کال د اکتوبر لا ولسمې نیټې سره سمون خوري. زموږ په نامې خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوردل شي. بیا د یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې د شیانو پر ضد ترهګرو عملیاتو په اړه د افغانستان د جمعې مامانو غبرګون تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا د هندارې پروګرام اوردل شي چې نن موږ سره په دغه پروګرام کې برخوال دي د افغانستان سیاسي فعال مېرمن فاتانا ګیلانی او د افغانستان ستراتیجیست غلام جیلانی زواک. له دې وروسته هم بیا افغانستان او پاکستان مطبوعات درته وړاندې کوي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سره ترسي. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړی د محل خبرونه ته. په سر کې هم دا خبرونه لنډیز. ډاکټر قالیباف وایي چې په لویدیځ آسیا کې د امریکا تاوتریخوالی رامنځته کوونکي اقدامات هم غراز دوام لري. د قوم د علمیا حوزې طلباو د افغان ولس په ملاتړ کې غونډه جوړه کړه. ملا برادر د قزاقستان له ځانګړي استازي سره کتنه کړې ده او طالبانو د داعش په اړه د ولادیمیر پوتین خبرې رد کړې دي. په لویدیځ آسیا کې د امریکا تاوتریخوالی رامنځته کوونکي اقدامات هم غراز دوام لري. د اسنا خبری آژانس له راپور سره سم د ایران د اسلامي شورا مشر ډاکټر قالیباف د پارلیمان په نننې څرګنده غونډه کې ویلي چې د لویدیځ آسیا نن په اساسو شرایطو کې دا په داخلي جنگونو کې د سیمې د هیوادونو د ښکېلولو لپاره پیچلي طرحې روانې دي. قالیباف زیاته کړه همدار اس په درسته سیمه کې دوامداره سولې د رامنځته کولو او اقتصادي ملګرتیا سره د پیوستون د مخنیوي لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ اختلاف اچول د امریکا ورسره اړوند متحدانو په ایجنډا کې شامل دي. د ویلی چې له خارجه وزارت غواړو چې په دغو اساسو شرایطو کې او د سیمې د ثبات او امنیت د ساتلو په لړ کې د ضروري اقداماتو د ترسره کولو په ترڅ کې د اسلام ایران حکیمانه او فعالانه دریزونه منعقص او تعقیب کړي. د قوم د علمیا حوزې طلباو د افغان ولس په ملاتړ کې غونډه جوړه کړه. د ایرنا له راپور سره سم د قوم د علمیا حوزې طلباو په افغانستان کې د ورستیو ترګرو غمیزو په بللو او غندلو او له افغان ولس په دفاع کې په فیزیا مدرسه کې غونډه جوړه کړه او په دغه هیواد کې د ټولو مذهبونو او قومونو د امنیت د تامینولو په ضرورت ټینګار وکړ. د افغانستان ولس په دفاع کې د قوم د علمیا حوزې د استازو او طالبانو او استادانو غونډه د علمیا حوزو د مشر علي رضا عراقی، د رهبرۍ د خبرګانو شورا د رئیس پلاوی غړي سید احمد خاتمی او یو شمېر داخلي او بهرنیو طلبه او پښتون سره په فیزیا مدرسه کې ترسره شوه. دا قوم د علمی حوزه طلبه او پلاسونو کې د پلی کارډونو په درلودلو سره په کندوز او کندهار کې د شیعانو په جماعتونو کې تر اغرو اقداماتو سخت او غندلو په ترڅ کې د دغو هیواد له مظلوم او بې دفاع خلکو په ملاتړ ټینګار وکړ. د دغې غونډې په پای کې و افغانستاني طلبه په دغه غونډه کې د ورستیو تر اغرو پیښو په غندلو کې یو پریکړه لیک هم قرائت کړ. گرانو مینوالو تاسو ته پته ده چې له طالبانو سره د ازبکستان مقاماتو خبرې اترې درلودلې دي. په دې هکله نور تفصیل زموږ د خبریال نعمت الله افغان په دغه راپورټ کې.
ورلد مغرز ازبکستان هیواد ته د افغانستان د طالبانو لوړ پوړو پلاوو سفر وکړ. ویل کېږي د دې سفر موخه د ازبکستان هیواد له لوري له افغانستان سره د بشري په مختلفو برخو کې مرسته یاده شوې. طالبانو د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې تللی پلاوی د افغانستان د رئیس الوزرا د دوی مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د ازبکستان هیواد له لوړ پوړي هیات سره له یوې ورځنۍ خبرو اترو ترسره کولو وروسته بیرته کابل ته راستون شو. په اعلامیې کې ویل شوي په دغه پلاوی کې د سوداګرۍ، اقتصاد، عامې روغتیا، هوانوردۍ، د لوړو زده کړو وزیران، د چارو ادارې لوی رئیس، د بهرنیو چارو وزارت، ملی دفاع وزارت، امنیتی سکتور او د ملی سوداګرو استازي شامل وو. اعلامیه زیاتوي تللی پلاوی له ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزي سوداګرۍ په پراختیا، په ځانګړي توګه په راتلونکي ژمي کې د سون توکو او لومړنیو اړتیاو کې زیاتوالی، افغان سوداګرو لپاره په ترانزیت کې اسانتیاوي، روغتیایي سکتور کې همکاري، د سرخان پلوخمري 1500 کیلو ولټ برېښنا مزي او مزار شریف کابل پېښور ریل پټلۍ په باب هر اړخیزي خبرې ترسره کړې. وروسته د دواړو غاړو تخنیکي ټیمونو د دواړو هیوادونو د لیوالتیا وړ مسایلو پر جزئیاتو تفصیلي خبرې وکړې. افغانان د طالب مشرانو د داسې سفرونو په اړه خوښي ښیي او هیلې ورسره غوړېدلې ښکاري. محمد آصف د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی تهران رادیو سره په ځانګړي مرکې کې ازبکستان ته د افغانستان د طالب مشرانو سفر ته له مثبت لوري ګوري او ورته خوشبینه دی. د طالب مشرانو څخه غواړي نور هیوادونو ته هم ورته سفرونه ولري تر څو له افغانستان سره له هرې خوا مرستې زیات شي او افغانانو ته چې اوس بیکاره دي د کار زمینه برابره شي.
د اسلامي امارت مشرانو تګ ازبکستان ته مثبت بولم کېدای شي چې لاسته راوړنې ولري. موږ اوس د نړیوالو مرستو ته ضرورت لرو. نو ازبکستان له افغانستان سره مرستې وکړي نو دا به زموږ ټولو افغانانو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. نو هیله مو دا ده چې زموږ د اسلامي امارت مشران نورو هیوادونو ته هم سفرونه وکړي تر څو هغوی له موږ سره مرستې وکړي. اوس افغانستان کې ډیر بد وضعیت دی، یعنی ناورین رامنځته شوی دی، ډیری خلک مو بیکاره دي. نو زموږ هیله د اسلامي امارت له مشرانو څخه دا ده چې دوی نورو هیوادونو ته سفرونه وکړي تر څو د افغانستان له دې بد وضعیت څخه ووځي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرونی کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم قطر هیواد ته سفر درلود چې د یاد سفر پایله ښه یاده شوه. اروپایي اتحادیه له افغانستان سره د 1 میلیارد یورو بشري مرستو اعلان وکړ. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
خبرونه ته دوام ورکوو. ملا برادر د قزاقستان له ځانګړي استادی سره کتنه کړې ده. د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر نن په خپل کاري دفتر کې د افغانستان لپاره د قزاقستان د ولسمشر ځانګړي استادی تالقات کلیوف او په امریکا کې دغه هیواد د سفیر یارزان قازو خانوف سره کتنه کړې ده. د طالبانو خبری سرچینو ویلي چې دواړو لورو پر اړوند موضوعګانو خبرې کړې دي. دوی د اړوند موضوعګانو په تړاو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ډله تمه لري چې سیمه ایز هیوادونه به لږ تر لږه په ارزانه بیه د لومړنۍ خوراکي توکو په صادراتو کې لاس ورکړي. ویل کېږي چې د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو له افغانانو سره د بشري خواخوږي له مخې په دې برخه کې طالبانو ځینې غوښتنې منلي او له کبله یې د خوراکي توکو په اوشته رسیدلو او بیو کې بیرته لږ کمښت هم راغلی دی. طالب مشر ملا هبت الله تیر کال وژل شوی دی. د طالبانو یو لوړپوړی غړي د نوم نه خودلو په شرط نیوز اتلس ټلویزیون ته د طالبانو د امیر ملا هبت الله د وژلو خبر ورکړی دی. سرچینې ویلي چې نوموړی تیر کال په یو برید کې وژل شوی دی. سرچینې د برید د وخت زی او نورو جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. هبت الله خونزاده په 2018 کال کې طالبانو د یو بل امیر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د دوی امیر ټاکل شوی شوی وو. دا هغه د وژل کېدو مړینې اداوې مخکې هم شوې دي خو طالبانو رد کړې دي. هبت الله لا ډېرې مودې رئیس لږ تر لږه د یوه غږیز پیغام تر حدا هم رسنیز شوی نه دی. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد د هغه د نه څرګندېدو دلیل امنیتي ګواښونه ګڼلی دي او ویلي چې په مناسب فرصت کې به سرګن شي. د مجاهد په وینا ملا هبت الله طالبان الله واکمنی دو ورسته کندهار ولایت ته ورغلی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا عبدالباقی حقانی سمو د مخ کې په یوه مرکه کې ویلي چې تر اوسه هبت الله لا نګدې نه دی لیدلی. د هبت الله د وژل کېدو خبرونه ځنې شنون کې په دې هم تاییدوي چې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د حل لپاره کوم رول نه ویني. طالبانو د داعش په اړه د پوتین خبرې رد کړې. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی په افغانستان کې د داعش ډلې د موجودیت په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ورستی څرګندونې رد کړې دي. پوتین تازه ویلي و چې داعش ډلې د افغانستان په شمال کې تر 2000 پورې جنگیالي ځای پر ځای کړي او منځنی اسیا ته د لار موندنې په هڅو بوخت دي. د هغه په وینا د داعش ترڅنګ د ازبکستان اسلامي غورځنګ، جماعت انصار الله، اندارز القاعده او نورې ترګرې ډلې هم په دغو سیمو کې فعال دي. د پوتین د معلوماتو په اساس یادې ډلې له منځنی اسیا سره د افغانستان په پولو کې حاضرې دي او د قومي او مذهبي نښتو د دودولو هڅې کوي. روسي چارواکو ماسکو ته د طالبانو د بللو او سره د روانې اونې د ناستې زیاتره او مهم دلیل هم د دغه وضعیت په اړه د خپلو اندېښنو شریکول ښودلی دي. دا ناسته به د روانې میلادي میاشتې په شلمه ترسره شي. د طالبانو یوه ویان د بلال کریمی بیا ویلي چې د افغانستان ته له سوریې او عراق څخه د داعش وسلوالو راتګ واقعیت نه لري. د هغه په وینا یاد اډله دومره ځواکمنه نه ده چې له هغو هیوادونو افغانستان ته ورشي. طالبانو ویلي چې د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالسلام حنفي په مشرۍ به یو لوړپوړی پلاوی د روسیې په ترسره کیدونکي غونډه کې برخه واخلي. د ناستې د ګډونوالو هیوادونو شمیر شاوخوا 10 هیوادونه خودل شوې دي. طالبانو د داعش ډلې خطر ترڅ مودا مخ کې پورې جدي نه بلو او یوازې وا مزاحمتي ډلې ګڼله. خو د غړلې د تیرې جمعې ورځې د لمانځه په محل د کندهار او بیا بلې جمعې هم په کندوز کې د شیانو په یو جماعت له خنړیو ځانمرګو بریدونو سره سلګونو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. دا مجاهدینو پخوانی صدر اعظم احمد شاه احمدزی وفات شو. د افغانستان یو پخوانی جهادي مشر احمد شاه احمدزی چې د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو د حکومت صدر اعظم پاتې شو، نن د وو اویا کلونو په عمر کې وفات شوه دی. یو شمیر خبری رسندی او د غراز د ننګرهار پخوانی والی ضیاالحق امرخیل نن دغه د وفات خبر خپور کړی دی. احمد زید عبدالرسول سیاف مشری د اتحاد اسلامی تنظیم مرستیال او مشهور جهادي سیرو، هغه له 1995 څخه تر 1996 پورې د مجاهدینو د اسلامي دولت صدر اعظم او په 2004 کال کې د ولسمشر ټاکنو له لومندانو څخه و. احمد شاه احمدزی د ژوند په ورستیو کې له سیاف څخه لاره جلا کړې وه او د یو بل ګوند د جوړولو سره خپل سیاسي هڅو ته دوام ورکوه. احمدزی په افغانستان کې د بهرنیو پوځي اډو د مخالفت لپاره یوه سیاسي جبهه هم جوړه کړې وه چې د مختلفو غونډو، سیمینارونو او کانفرنسونو له لارې امریکا ته په افغانستان کې د اډو ورکولو مخالفت کوه. دا د محال خبرونه له پاملرنې یوه دنیا مننه.
سیاسی تبصره
د شیانو پر ضد د ترهګرو عملیاتو په اړه د افغانستان د جمعې امامانو غبرګون د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د افغانستان د جمعې لمانځه خطیبانو د شیعیانو هدفمنه وجله په دغه هیواد کې د بهرنیو لاسوهنو زمینه جوړونکي او د خلکو د بې باورۍ سبب ولله. د افغانستان د بیلابیلو ښارونو جمعې مامانو په خپلو خطبو کې په کندوز او کندهار کې د شیا لمونځ کوونکو له وجلې د کرکې په څرګندولو سره د طالبانو حکومت له امنیتي مسؤلانو وغوښتل شي د ترهګرو په وړاندې په دریدا سره د ورستیو جنایتونو اصلي عاملین سزا کړي. د کابل د جنوب د جمعې منځ خطیب شیخ محمد رضا مظفر د خبرې په کولو سره چې ورستیو پیښو د خطر ټلې وهلې ده او په افغانستان کې د ناامنۍ او قتل او سخت زړیتوب د زیاتی دا خودنه کوي د طالبانو حکومت له لورې د عمومي ځایونو او جماعتونو د امنیت د تامینولو وخت نه وکړه. په ورستی ورځو کې په کندوز او کندهار ښارونو کې د شیعیانو په جماعتونو دوه ځله ترهګرۍ حمله وشوه چې د سلګونو لمونځ کوونکو د شهادت او ژوبلیدا سبب شوې. په افغانستان کې د داعش ترهګرۍ ډلګې لخوا د ترهګرو حملو زیاتېدا چې زیاتره یې د شیعیانو ټولنه په نښه کړې ده. په افغانستان کې د ناامنۍ او تاوتریخوالي د پراختیا په اړه عمومي اندېښنې زیاتې کړې دي. د داعش ترهګرو په ورستیو دوه حملو کې په سلګونو بې دفاع او بې ګنا کسان شهیدان او زوبل شول چې دغه دواړه حملې له پراخو داخلي او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوې او د افغانستان د خلکو په تیر بیا د لګکیو د امنیت په تامینولو کې د طالبانو حکومت ادعا لستر چیلنج سره مخامخ کړی ده. په تیر بیا دا چې طالب چارواکو د اشرف غنی حکومت له نسکورولو رئیس ژمنه کړې ده چې د دغه هیواد د خلکو امنیت تامینوي او اجازه به ورنه کړي چې ترهګرې ډلې د ناامنۍ زمینې برابرې کړي. د طالبانو له دغه ډول اداګانو سره سره په افغانستان کې ناامنۍ او شرارتونه هم غراس قرباني اخلي او د داعش ورستیو جنایتکارانه اقدامات وښودله چې دغه افراطي ډلې د شیعیانو هدف منوجله په خپل ایجنډا کې راوستي ده. په داسې شرایطو کې د افغانستان د بیلابیلو ښارونو د جمعې مامانو د داعش د ترهګرۍ ډلې بشري ضد اقداماتو او ناامنۍ په زیاتېدا په نیوکې سره د طالبانو له حکومته وغوښتل شي له ټولو امکاناتو په استفاده سره د ورستیو ترهګرو حملو لا پلانونکو عواملو سره د چلند په ترڅ کې دغه ډول ترخو پیښو د تکرارېدا مخه ونیسي. له دې سره سره چې طالبان حکومت په ورستیو اونیو کې په افغانستان کې د شی ترهګرو پر ضد د عملیاتو د پیلولو خبره کړې ده خو ورستیو حملو ته په پام سره داسې ښکاري چې هغه د داعش په کنټرولولو او دغه ډلې د عملیاتو په شنډولو کې کومه بریا نه ده ترلاسه کړې. د داعش د ورستیو بوګنونکو جنایتکارانه اقداماتو ته په پام سره داسې ښکاري چې د افغانستان لپاره د داعش د خطرې په نجې دیوالي د طالبانو حکومت د ځنو چارواکو سرګندونې پخې نه دي. د افغانستان د خلکو تمه دا ده چې طالبان په دغه هیواد کې د ناامنۍ جوړونکو ډلو او عواملو په نسبت په حقیقي کتنې سره په افغانستان کې له هر ډول ترهګرۍ سره پریکنده او کلک چلند وکړي او د امنیت د تامینولو مسؤلیت په بشپړه ترسره کړي. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درکتی او سم تلپاتی وګبې.
ګلونو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. عزیزانو د تلپاتې ورځمه د پروګرام ل یوې بلې برخې سره مو ستاسو خدمت کې حاضر شوم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په دغه لنډ شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیری موضوعاتو په هکله د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لیتوګ درته وړاندې کوو. د دغه پروګرام په 55 برخه کې حضرت آیت الله خامنه‌ای په تشیع کې په مهدویت عقیده هیله رامنځته کوونکې ګڼي او هغه په شیعه ټولنو کې یو ټول ځلانده ډیوه ګڼي. قدرمن اوریدل کو حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي شیعه ټولنه یوازې د خپل تاریخ په پیاوړو ټکو تکیه نه لري، بلکې راتلونکي ته هم هیله لري. د تشیع د عقیدې په اساس په محدویت یو باوري انسان په ډیرو سختو حالاتو کې هم زړه له هیله نه خالی کوي او په زړه کې همیشه د هیلې ډیوه بلې وي. پوهیږي چې دغه د تیاره دوران، دغه د ظلم دوران، دغه د ناحق او باطلو کسانو د واکوالۍ دوران به تیر شي. دا د دغه عقیدې یوه ډیره مهمه لاسته راوړنه او اثر دی. البته په محدویت د تشیع عقیده په همدې ځای پورې نه محدودیږي. بیوم نیر رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما. په محدویت عقیده یوه دغه شان عقیده ده، دغه زلانده شعله، دغه رڼا ډیوه په تیرو پیړیو کې په شیعه ټولنو کې همیشه موجوده وه او همهغه راز به موجوده وي، او انشاء الله د منتظرانو د انتظار شیبې به ختم شي. ډیری زرمن اوریدونکو د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. بریالي اوسئ.
سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي. مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي؟
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګه را روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا درنو محترم اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو، په دې هیله چې د خوښي وړمو وکړي. عزیزانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، تیره جمعه د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې د آل تشیع په جامع جماعت ډله ایز برید وشو چې له امله یې په لسګونو لمونځ کوونکي په شهادت ورسېده او تر سلو نه زیات زخمیان شول. تر دې مخکې هم د قندوز په ولایت کې هم د اهل تشیع په جامع جماعت باندې ورته برید ترسره شوی وو، او د هغه تر مخه بیا د کابل په هوایی میدان کې چاودنه شوې وه. د دغو ټولو بریدونو مسؤلیت د داعش ترهګره ډله په غاړه اخیستې ده. داسې ښکاري چې په افغانستان باندې د طالبانو تر واکمنېدا وروسته یو ځل بیا په دغه هیواد کې د داعش د ترهګرۍ ډلې بریدونه زیات شوي دي. دغه ډله په وروستیو ورځو کې په یوه بیانیه کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کې به خپلو بریدونو ته زور ورکړي. ځینې کارپوهان په دې اند دي چې د دغو عملیاتو تر شا د امریکا او ځینو عربو هیوادونو لاس دی، تر څو له دې لارې په افغانستان کې ناامني او د مذاهبو ترمنځ کرکه رامنځته کړي او د طالبانو حکومت بدنامه او تضعیف کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مشترک المنافع هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان په شمال کې د داعش د ترهګرۍ ډلې د غړو شمیر لږ تر لږه 2000 کسانو ته رسیږي، او دغه ډله خپل جنګیالي له سوریې او عراق څخه افغانستان ته لیږدوي. خو بیا طالبان وایي چې داعش د افغانستان هیڅ یوه سیمه په واک کې نه لري، او په دغه هیواد کې د داعش د ترهګرۍ ډلې د جنګیالیو پراخ حضور حقیقت نه لري. دوستانو، موږ به نن د هندارې په پروګرام کې په دې رڼا واچوو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ولې د داعش د ترهګرۍ ډلې بریدونه زیات شوي، او له دې څخه هدف څه دي او دا چې آیا طالبان له داعش سره په مبارزه کې جدي دي که نه، او آیا داعش په افغانستان کې حضور لري. دغه شان موضوعګانې به نن له دوو شخصیتونو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر مخکني مشر ښاغلي غلام جیلاني ځواک او همداراز د چارو کارپوه او سیاسي او مدني فعالې میرمن فتانه ګیلاني سره په بحث کې مطرح کوو. په دې هیله چې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ، له یوې لنډې شاندمې نه وروسته بیرته ستاسو حضور ته راګرځو. قدرمن اوریدونکو، په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل باس له ښاغلي غلام جیلاني ځواک سره پیلوو. ځواک صاحب، داسې انګیرنې شته چې په افغانستان کې د داعش عملیاتونو تر شا د امریکا او ځینو عربو هیوادونو لاس دی، تر څو له دې لارې په افغانستان کې ناامني او د مذهبونو ترمنځ کرکه رامنځته کړي او په عین حال کې طالبان تضعیف کړي. تاسو په دې اړه څه وایاست؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل، بالکل همداسې ښکاري. د نړۍ استخباراتو، خصوصا د امریکا، مخکې د تېر حکومت په وخت کې متهمه وه، په دې هم تېر حکومت متهمه وه، هم امریکا متهمه وه چې افغانستان ته د داعش په راوستو کې د دوی لاس دی. او کله چې امریکایانو وتل د طالبانو حکومت را تک سره سم، تاسو که په یاد وي، هوایي ډګر کې داعش له حمله نه وه کړې چې امریکایانو اثر ورکړی وو چې داعش حمله کوي. نو دې نه خو ښکاري چې ډېر څه روان دي. دغسې اوس کومه حمله چې په قندز کې وشله، ناوالته د سلطن نه زیات کسان په مانځه باندې شهیدان شول. په قندار کې چې کومه حمله وشله، له اووه دېرش شاوخوا کې کسان شهیدان شول. نو دا ښکاره خبره ده، یو مسلمان دپاره خو اصلا ممکنه نه ده چې دغسې فکر وکړي چې په جومات باندې حمله وکړي، د عبادت په ځای د خدای په کور باندې حمله وکړي. اول ته څوک چې عبادت ته راغلي، هغه په شهادت ورسي. نو دې نه ښکاري، د دې حملو د شکل نه ښکاري چې دا نړیوال استخباراتو دخوا نه کېږي، یو استخباراتي لوبه ده، د دې په ځای چې موږ ورته د یوې مذهبي شخړې رنګ ورکړو. البته امریکا کوشش کوي، استخبارات کوشش کوي چې دلته د استخباراتي شخړې رنګ ورکړي. تاسو وګورئ، په قندز کې چې کومه حمله وشله، هلته د محمد علي غوري نوم واخیستل شو چې دغه حمله هغه کړې ده. خدای خبر رښتیا ده او که دروغ ده، خو مسؤلیت د غوري په نوم د یو چا په غاړه واچول شو. او اوس په قندار کې چې حمله شوې ده، دا بلوچي په نوم د یو کس په غاړه اچول کېږي. یعنی کوشش کېږي چې د یوې خوانه دغه مذهبي جګړه افراد رامنځته کړی شي، او د بلې خوانه دغه خور چې دی، دغه جګړه چې ده، او دغه سیالي چې ده، دا د افغانستان د سرحدونو نه بیرون وایستل شي، پراخه شي. نو مخکې نه دغه تحلیلونه وو، بدبختانه هېچا ورته غوږ کې نه خوده چې نړیوال استخبارات غواړي افغانستان نه منطقه بے ثبات کی، او داغه د خاطر باندې منطقي بے ثبات کول، او په خاطر باندې د داعش سره مرسته کوي. نو وسم ته به روان دي. طالبان باید په دې مخیارتیا د مخاوني سي، کله د مخاوني سي نو دا یو ستر ګوا هم سیمه ته دی، او هم د افغانستان نه دی حکومت ته دی.
لا شغلی زواک صاحب څخه په منین سره اوس به هم دغه پوښتنه لا میرمن فتانه ګیلانی څخه وکړو. اغل ګیلانی، تاسو راته ووایاست چې ولې په افغانستان کې د داعش بریدونه زیات شوی، او له دغو بریدونو کومې موخې تعقیبیږي؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټولو خدای کولو زمون شهیدان ته جنت فردوس نصیب کړي، خدای وبخښي. او زخمیان چې په قندار کې بله ورځ وشوه، ده خدای دوی ته زر شفا ورکړي. او خدا دا آفت، دا بلا د افغانستانه ورکې کړي، او د افغانستان داخلي دشمنان او خارجي دشمنان خدای سرنګونه کړي. زه فکر کوم چې مثلا نظر کې دا تقریبا شکل چې پنځه سلویس ملکونه په افغانستان رالو د دوی خیال فکر هم دا و چې مونږ تروریزم د لاینځه بوځو او مونږ غواړو چې افغانستان خلک ته د آبادي او د کې او د تعلیم او تربیه او دا قسم مسائل نه کار وکړو. مونږ اوس ګورو شل کال بعد نه چې دوی نه کار کړی دی په پاکستان کې خاص هر یو ځای افغانستان کې لاره شي اسپته بالکل آبادي نه دی بغیر د دې نه چې دوی ویران کړی دی جنګ کړی دی بمباردمان کړی دی نور هغه نشته. په افغانستان کې یتیمان پاتې شو بکونډې بیوي پاتې شو. زه فکر کوم زما په نظر کې دا نړیوال ټولنه ټول نیت ښه نه و افغانستان لپاره او دا تورستي ډلې پرته چې دی دا د دوی توفه دی او دا اوس دا داعش چې دی دا د دوی توفه دی چې دلته پاتې دی او دوی جوړ کړی دی او زمون د امنیتي ارګانونه پخوانی مامورین چې او د اشرف غنی د فراری رئیس مور ماموران چې وو او د کرزی په وخت کې هغه استخدام مامورین چې وو هغه باید غوښتل شي هغه باید وضاحت ورکړي هغه ووایي دوی چې کله په قدرت کې وو پیسې ورسره وو دوی معلوم دی چې دوی د یو بل ځای نه تورستان انتقاد ورکړی وو. کله چې د طالبانو مخکې بلکه د غنی رژیم کې او د کرزی او خپل کرزی شواله وو چې تیاری د کیږي د خلک نه شمال کې کوزی کیږي اوس باید خلک دنیا پوښتنه وکړي د کرزی نه چې تا ولسمشر وي د دې وطن نه تا ته معلوم به وي تا اوس جواب ورکړه چې دوی څوک او بله د غنی نه د تیم نه باید پوښتنه وشي د محیب نه د اتمر نه د وزیر داخله نه چې رئیس امنیت د نبیل نه د سرتاج هغه د ریاست امنیت مشر د غنی په وخت کې د دوی نه باید پوښتنې وشي او زه فکر کوم په دې کې خارجیان لاس لري او اوس زمون د هر تشیعو ورونو خوند نه قرباني واخلي مگر شکر دی الحمدلله چې زمون پر باندې کې دومره مضبوط او کم انسانیت او افغانیت ورورولي ماکان دي چې مونږ یو بل نه بلکې ګونه هاو د دې رزق زه خپل دې رزق ته خپم باید د دوی امنیت امارات اسلامي امنیت واخلي او مسؤلیت واخلي.
مننه کوو له میرمن فتانه ګیلانی. دلته یو لنډ شان د مرا اخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو او خپل بحث ته را ګرځو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په وروستیو ورځو کې د ګډو ګټو هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې وویل زموږ د معلوماتو له مخې د افغانستان په شمال کې د داعش د ترهګري ډلې د غړیو شمیر لږ تر لږه 2000 کسانو ته رسیږي. هغه همدارنګه ویلی و چې داعش خپل جنګیالي له سوریې او عراق څخه افغانستان ته لیږدول کوي. دا په داسې حال کې دی چې طالبان په زلونو د داعش په ضد عملیاتونه کړي او وایي چې داعش د افغانستان هیڅ یوه سیمه په واک کې نه لري او د دې ډلې د جنګیالیو پراخ حضور په دغه هیواد کې له حقیقت لیرې خبره ده. خو په عین حال کې ځینو رسنیو په تیره بیا په لویدیځو رسنیو کې له داعش سره د طالبانو په مبارزه کې د شک په سترګه کتل کیږي. په طالبانو تور لګول کیږي چې ګواکې له داعش سره په مبارزه کې جدي نه دي. اوس به په دې اړه له ښاغلي ځواک څخه دا پوښتنه مطرح کوو چې آیا طالبان له داعش سره په مبارزه کې جدي دي او آیا د داعش جنګیالیان په ښکاره په افغانستان کې حضور لري؟
اول خدا بجوی مچ طالبان بالکل جدی دی په دایش سره په مبارزه کې په هیڅ جګړه کې دومره جدی نه ول کومره چې دایش سره په مبارزه کې جدی کوي ځکه چې دایش د ټولو نستر ګو خاول طالب ته دی نو فلهازا طالبان جدی دی دغه ټول چې طالبان جدی دی دا سم نه دی البته طالبان آیا دا د مبارزې کوم لار په کوم ترتیب چې دی مبارزه کوي دا سم ده کنه لیکن طالبان نیت خبر چې دا طالبان نیت چې مطلق د داعش مخه ونیسي ځکه که داعش عروج پیدا کوي نو هغه د طالبانو ذهن نیسي هغه اول طالبان د صحنې نه وباسي بیا نور قوتونو ته خطر پیخیږي د دایره د حضور په اړه اوس دا اوس کوم پراخه جغرافیه لاس کې نشته د رښتیا ده لیکن په کونړ او ننګرهار کې ځینې سیمو کې شته ده په شمال د افغانستان کې داسې ویل کېږي چې د طالب قمندانانو د چتر لاندې د ژوند کوي یعنی په ښکارا طالب قمندانانو په شکل ژوند کوي طالبانو په صفوفو کې به ورګډ شوي وي نو هغه نه پېژندل کېږي خو احتمال کېدای شي سبا ته دی داعشي خصوصا بهرني جنګیالي بهرني جنګیالو په اړه د پخوانو دا راپورونه وو چې د عراق او د سوریې نه انتقالیږي افغانستان ته راځي اوس هم دا راپورونه شته دی د روسیې استخبارات او نور نړیوال استخبارات هم په دې اړه ګزارشونه ورکړي دي نو محلي راپورونه هم دغسې شته دی خصوصا د غور باره کې چېچین یو شمېر نور جنګیالي هم شته دی د دې جنګیالیو حضور شته دی لیکن دا چې ټول داعش دي یعنې دا بېله خبره ده ښکاره خبره ده دوی ټول داعش نه دي لیکن په دې کې حتما داعشیان شته دی ما مخکې ویلي چې په ډېره هوښیارتیا باندې باید دوی سره برخورد شي د دوی باید په ډېر جدیت مخه ونیول شي هوښیارتیا باندې برخورد یوه غوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسنی حکومت د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي او کوشش ونه کی چې نور ډلې ځان سره ناراضي کی خلک ناراضي کی ځکه څونه چې سیاسي ناراضي ډیریږي همدغه سي احتمال لري چې هغه خلک دای سره ملګرتیا وکړي د مقاومت د جبهې په نوم باندې چې کوم ډلې دي هغه که هغه سره کوم همدغه سره وشي دا مو پیدا کوي چې دې شي هغه یو ځای د افراد ټول نه خو یو ځای د افراد انتقام د کرکې او د نفرت په اساس د فکر ایدئولوژي په اساس نه د فکر د نفرت په اساس باندې د کرکې په اساس باندې او د دشمنۍ په اساس دایر سره یو دي شي همدارنګه دا څه ویل کیږي چې د سلفیانو سره چې کومه رویه کیږي دا هم کېدای شي حزب اسلامي رهبر پرون شکایت وکړ چې یو شمېر د حزب اسلامي قمندانان نیول شوي دي زورول کیږي نو دغه احزاب سیاسي ګوندونه که زورول کیږي او ناراضه کیږي نو دا په خپل د داعش د تفریح باعث ګرځي داعش په ملت کې ځای نه لري د افغانستان ټول خلک چې دي هغه داعش غوندې د وحشیانه او ظالم قوت مخالف دي
ډیره مننه زواک صاحب اوس هم میرمن ګیلانی صاحب تاسو نظر څه دی آیا طالبان واقعا له داعش سره په مبارزه کې رښتینی دي
همدا وخت دی چې پوتین صاحب باید افغانستان خلک سره خپل همدردي ښکار کړي او ووایي چې دوی ته څوک د ځاینه په افغانستان کې انتقال ورکړی ده بله دا دی چې طالبان باید دا مسله د ساده نه واخلي دې لپاره چې دا پنځه د شل کال کې ډېر ناپاکه لاسونه په افغانستان کې کار و مالو چې دوی فقط خبراتی کارونه او د مسلمانان پر ضد کې غلط پروګرامونه دوی جوړ کړی دی نه دا دی د افغانستان حکومت نه چې هر څومره چې زر کېږي دا مطلب باید ډېر جدي ونیسي او نه پرېږدي او د دوستانه د همسایګانه کومک وغواړي چې په دې استخباراتي مسایلو کې دوی سره همکاري وکړي ځایونه ښکاري او دا خارجي داعشیان او ترورستان چې په افغانستان دي هغه ته په خپل ملکونه تولیږي کولی شي دوی ته واخلي او دوی په ملکونه تسلیم وکړي طالبان دا مسئله باید دومره ساده د دې مسئله نه ساده تیر نشي. دا یو حقیقت دی او داشته او دا باید ټول باید باندې کار وکړي او نه پرېږدي چې زمون التشیع یو خور یا ورور خدای نه خواسته شهید شي. او زه دا مسئله ډېر جدي وینم او د افغانانو هم غوښتنه همدا دي زمون ټول افغانانه چې اواز راپورته کړي چې دا توفه څوک په دمون وطن کې راوړې ده او د چا لاس دی هغه باید محکمه وشي. دې لپاره چې د اسلام سره دښمني ډېره زیاته دي او بیا یو ځل تکراروم چې خدای هغه د اسلام افغانستان دښمنان نابود کړي. همدغه چې اوس افغانان ډېر بېچاره شوه ده او ډېر خوار زار دي همدغه لکه افغانان خوار زار دي.
په افغانستان کې د داعش د بریدونو د موخو او له ترهګری ډلې سره د طالبانو د مبارزې په موضوع د افغانستان د دوو شخصیتونو شاغلی غلام جیلانی زواک او میرمن فتانه ګیلانی نظرونه مو واوریدل. په دې هیله چې ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. ستاسو سوکالتیا او خوشحالي مو زموږ هیله ده.
روت پانو ته کتنه
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیمهاب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنی یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. دوستانو له معمول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او کوخ وو د زینو بهرنی او رسپانو زین مطالب له تاسو سره شریکو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران د پښتو خبرونه خګومینوالو د تهران چاپ رسپانډ په سر کې دا هم اطلاعات رسپانډ ده. دغه رسپانډ د نورو مطلبونو ترڅنګ لیکلي دي د عراق د پارلماني ټاکنو په سر د رامنځته شویو اختلافاتو په اړه د سید عمر حکیم او د اشاش تو شعبی سلام مشورې په عنوان لاندې د عراق د ملي حکمت د بهیر مشر سید عمر حکیم او د الحاج تو شعبی مشر فالح الفیاض په دغه هیواد کې د پارلماني ټاکنو د پایلو په اړه د رامنځته شوي سیاسي اختلاف په باب خبرې اترې او د نظر تبادله کړي. ورځپاڼې لیکلي دي د عراق د پارلماني انتخاباتو د لومړنیو نتیجو له اعلانېدو وروسته د ټاکنو ډېرو کاندیدانو د انتخاباتو د لوړې کمشنرۍ لخوا په اعلان شوي نتیجې باندې اعتراض کړی او په کې د شفافیت او روڼتیا غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې دي چې د غږ ملتیا چوکاټ په نامې سره د عراق د شیعه مسلمانانو د غږ ملتیا کمیټې بیګا په یو خبر پاڼه کې د هیواد د وروستیو پارلماني انتخاباتو له نتیجو سره خپل بشپړ مخالفت اعلان کړ. رسپانې لیکلي دي د عراق د شیعیانو د غږ ملتیا پلاوی په دغه خبر پاڼه کې د انتخاباتو له نتیجو سره د مخالفت پترس کې ویلي دي د هیواد د انتخاباتو لوړ کمیشن د ټاکنو د ماتې او ناوړه مدیریت اصلي مسؤل دی. همداراز د غیر رسپانه بیا مخکې لیکلي دي د افغانستان د کندهار ښار په فاطمیه جماعت باندې د چاودنې په اړه لیکلي دي چې دغه پیښه په ټول نړۍ کې د زیاتو هیوادونو او د ملګرو ملتو د غندنې سبب شوې ده. په دغه ترهګرۍ چاودنې کې په لسګونو لمونځ ګزار شهیدان او ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا امریکا، روسیې، ایران، پاکستان، ترکیې او د فارس خلیج د څنډې ځینو هیوادونو دغه ترهګر اقدام غندلی دی. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي د افغانستان د شیعه عالمانو شورا په کندهار کې د شیعه لمونځ ګزارو وجلې ته په غبرګون کې د طالبانو د لنډمهاله حکومت له امنیتي چارواکو غوښتي چې په هیواد کې په تېره بیا د شیعیانو د مذهبي او کلتوري مرکزونو د امنیت د تامینولو لپاره عملي تابیاوي غوره کړي چې په هیواد کې له دې زیاته بدامني او د بېګنا خلکو وجله ودرېږي.
قدرمن اوریدونکو دا هم کیهان ورسپانه ده. د تهران چاپ کیهان ورسپانه بیا په خپل نننې غنې کې د نورو مطالبو ترڅنګ د عراق پر ټاکنو کې د مقاومت د ډلو د کمزوري کولو په موخه د امریکا، برتانیې او د امارات لاسوهنې تر عنوان لاندې داسې لیکي. په وروستي ورځو کې لویدیځو رسنیو ادعا وکړه چې په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د شتون مسله د دې هېواد د پارلماني ټاکنې له پایلو سره تړاو لري. روښانه خبره ده که د مقاومت د جبهې استازي اکثریت رایې او کرسۍ ترلاسه کړي، نو بهرني ځواکونه به هرومرو د عراق پرېښودلو ته مجبور کیږي، خو که مقابل لوري رای راوړي نو د امریکا نیواک ګر ځواکونه به په عراق کې پاتې شي. دغو مسایلو ته په کتو سره امریکا، امارات او برتانیا د عراق په ټاکنو لاسوهنه کوي. یو عراقي خبریال په خبر راپور کې ولیکل چې امارات د رای اچونې په سیستمونو کې لاسوهنه کړې دي. کیهان بیا په یو بل مطلب کې لیکي چې په بحرین کې د صهیونیستي رژیم سره د اړیکو د عادي کولو پر ضد اعتراضونه دوام لري. کیهان په همدې اړه لیکي چې د بحرین د اسلامي غورځنګ مشر شیخ عیسی قاسم د اسلامي د دښمنانو د دسیسې په تېره بیا د تفرقه اچولو لپاره د هغوی د هلو ځلو په وړاندې د هوښیارۍ په ضرورت باندې تاکید وکړ. د بحرین د اسلامي غورځنګ مشر شیخ عیسی قاسم د اسلام د دښمنانو د دسیسو په تېره بیا د تفرقه اچولو لپاره د هغوی د هلو ځلو د وړاندې هوښیارتیا پر ضرورت په تاکیدولو سره وویل چې د بحرین ولس او ټول اسلامي امت په خطاب له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو د ښه کولو او هم د سیاسي حقوقو د مسلې او د زندانیانو د ازادۍ د حق په شمول د نورو مدني حقوقو په اکله د ولس او حکومت ترمنځ د سختو اختلافاتو په سیوري کې ولس ته پکار دی چې باید د غلیمانه سیاستونو د پلانونکو لخوا له هلو ځلو او اصلي مسایلو د نظر اړولو په اکله بیداره اوسي.
خوږو دوستانو، اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې په انټرنیټ پاڼې کې لیکنې کړي دي. البته داسې ښکاري چې ورځپاڼې نه خپرېږي، نو موږ هم له انټرنیټي سایټ دغه ورځپاڼې تاسو سره شریکوو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغه ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ مسیر ورځپاڼې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلي دي، د جرمنی او ترکیې مشرانو د افغانستان د وروستیو بدلونونو په اړه خبرې کړې دي. ورځپاڼه په دوام کې لیکلي دي، د راپورونو له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل سره پر افغان کډوالو او د افغانستان د وروستي وضعیت په باب خبرې کړې دي. میرمن مرکل ویلي دي چې د همګړې سلګونه افغان کډوال د کاچاک وړونکو د دسیسو ښکار شوي او په لاره کې قرباني شوي دي. د هغې په وینا نړیوال باید له افغانستان سره انسان دوستۍ مرستې یقیني کړي څو له دغه هېواده د کډوالو پیل شوي څپه ختمه شي او د احتمالي ناورین مخنیوی وشي. انګلا مرکل دغه راز ویلي چې له ترکیې سره به هم مرسته کوي څو د کډوالو د ورتګ مخنیوی وکړي. ورځپاڼه لیکي په وروستیو کې زرګونو افغانانو د ایران او ترکیې له لارې اروپا ته د تګ هڅه کړې ده، خو د راپورونو له مخې په دغه لارو سخت بندیزونه لګول شوي او کډوالو ته اند سر خطره هم پیښه شوې ده. ورځپاڼې په یو بل خبر کې لیکلي دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي دوی تر دې دمه د افغانستان په اړه د ماسکو ناستې کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. نیټ پرایس ویلي دي چې دوی په ماسکو کې د جوړېدونکي ناستې په اړه خبر دي، خو تر دې دمه په دغې ناستې کې خپل ګډون یې نه دی تایید کړی. هغه دې موضوع ته په اشاره سره چې د ټرایکن استه پراخه شوی او روسه او روسیا غواړي چې د امریکا، چین او پاکستان په ګډون د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ناستې جوړوي. دوی د دغه ناستې تر سره کېدو ته هیله مندي او تمه لري چې دغه ناستې به ګټورې پایلې ولري. د یادونې دا چې ټاکل شوی دا د روان اکتوبر میاشتې په 6 نیټه د افغانستان د حکومت د یو پلاوی په ګډون په ماسکو کې ناسته جوړه او پر افغان سولې او ثبات خبرې اترې وکړي.
عزیزانو، دا هم کلید پروګرام دی چې په خپل نننۍ پاڼه کې داسې لیکي: د یونیسف اجرایوي مرستیال عمر عبدی تیرونی کابل ته په سفر راغلی و. نوموړی خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان اوسنی حکومت له 4 ولایتونو څخه 5 ولایتونو بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او روزګان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې چې لیسې ته ولاړې شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچه صندوق یا یونیسف مرستیال عمر عبدی دا هم ویلی چې د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست وزیر ورته ویلی چې د نجونو د زده کړو لپاره پر یو پلان کار کوي چې لمخې به یې ټول نجونې له شپږم ټولګي څخه وروسته هم خپلو زده کړو ته دوام وکولی شي. د نوموړي په خبره پلان به په راتلونکي 2 میاشتو کې وروستی شي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د اسلامي امارت لخوا د نجونو پر تعلیم بندیز نړیوال غبرګونونه راپارولي او باورونه دا ده چې دا د اوسني حکومت په رسمیت پیژندنه کې یو خنډ ګرځېدلی دی.
خو دوستانو، موضوع ته د کتنې وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
خدای مو مل او ملګری.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړئ چې په انټرنیټ زموږ ژوندۍ خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولئ، نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي: parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. علامه مل او ملګری.